السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لس بجې شپې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم دغه پروګرام کې به د ازادي رادیوي مجله تاسو ته خبره شي خو تر څه مخکې له معمول سره سم په نږدې شلو دقیقو کې به تاسو ته مهم راپورونه او خبرونه درواورو مهمه مسله د نن لپاره دا ده چې د امریکا استازیو جرګې کې د بهرنیو چارو کمیټې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد ور احضار کړی چې د خپلو فعالیتونو په اړه د وکیلانو پوښتنو ته ځواب ووایي دا مهمه موضوع ده نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه د خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د دغه هیواد استازی جرګې احضار کړی دی امریکا د افغانستان د سولې ولسمشری ټاکنو د ترسره کېدو لپاره 9.8 میلیون ډالر مرسته وکړه او د اسرائیل چارواکو هغه راپور رد کړ چې ګنی د هیواد په پټه د سپینې ماڼۍ خبرې اوریدې پوره خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د دغه هیواد استازیو جرګې ور احضار کړی دی د استازیو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې انتخاب کړی چې د ټرمپ ادارې خلیلزاد دوی ته د جزئیاتو له ورکولو لیرې ساتلی دی د استازیو جرګې د دغه کمیټې د احضار له مخې ښاغلی ټرمپ د سپتمبر 19 یعنی راتلونکي پنځمه په ورځ باید د خلکو استازیو ته ځواب ووایي تر دې مخکې هم خغلی خلیلزاد د استازیو جرګې او کانګرس ته ور احضار شوی خو د ولسمشر ترامپ لخوا د کانګرس غوښتنی او احضاری رد شوی وي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی مورګان اورتاګس ک څه هم د کانګرس د دې پریکړې په اړه څه نه دی ویلي خو پرونی په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سولې ته رسیدو او لدغه هیواد د امریکایي پوځانو د وتلو په اړه د ولسمشر ډونالد ترامپ اهداف لا هم پر خپل ځای پاتې دي جزئیات وروسته خبرو امریکا د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره 9.8 میلیون ډالر مرسته وکړه دا مرسته په کابل کې د امریکا سفیر جان بس پرون د خپلې ټوټر پاڼې لارې اعلان کړه په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر هم تایید کړ چې د هیواد یې د افغانستان د میزان د شپږمې نیټې د ولسمشری د انتخاباتو د ملاتړ لپاره 9.8 میلیون ډالر مرسته کوي تر دې وړاندې بریتانیا او ځینو نورو هیوادونو هم د افغانستان د انتخاباتو د ملاتړ لپاره مالی مرستې اعلان کړې د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې پرون مازیګر په هوایی برید کې لک تر لګه شپاړس طالبان وژل شوی د میدان وردګ د والی ویاند محب الله شریف زوی تیر شپه ناوخت ازادي راډیو ته وویل دا شمیر طالبان د نرخ ولسوالۍ د مرکز په یو کلی کې د بهرنیو ځواکونو په هوایی برید کې وژل شول
موږ د منچور ګون په وینا شپاړس سوال طالبان وژل شوی دي چې د دې مشهور مولوی عبدالله او نبی او مولوی اجمل له دې مشهور سر ګروپونو کمانډانان دي چې دا مولا د بلاد او سوال ته نبال مخینه ول سوال هم و دا کلمه جوړ شوې دي د یو شمېر وسه مهمه هم تخریب شوې دي
د خغلی شریف زوی په وینا د بریدا سي وخت شوی چې طالبانو په خپل مینس کې غونډه درلوده طالبانو تر دې دمه په ډېر څه نه دی ویلي د افغانستان بنگلاديش او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنز درې اړخیزه سیالي نن د سریلانکا او کوربا بنگلاديش په مسابقه پیلېږي ټاکل شوې سبا د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې د دوه درې اړخیزو سیالیو په دوهمه سیالي کې د افغانستان لوبډله د سریلانکا په وړاندې میدان ته ووزي د افغانستان درې مسیالي به د یک شمې پرز له بنگلاديش سره وي د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې ټیسټ لوبه له بنگلاديش څخه په لوی توپیر ګټلې ده اسرائیل هغه راپور رد کړ چې غنی دی هیواد په پټه د سپینې ماڼۍ خبري اوریدي پرون پولیټیکو خبرونه د امریکا د حکومت د دریو پخوانیو چارواکو په قول ادعا وکړه چې اسرائیل د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او نورو چارواکو د خبرو د اوریدو لپاره سپینې ماڼۍ ته نږدې او د واشنگتن په نورو حساسو ځایونو کې د غک اوریدو وسایل نصب کړي او خود اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او نورو چارواکو دغه ادعا رد کړه بنیامین نتنیاهو په یو بیان کې چې د پولیټیکو خبرونه د راپور لخوا پرې دوه شپې وروسته خبر شو دغه ادعا په کلک رات کړه وی ویل اسرائیل کلونو رئیس د امریکا هر راز جاسوسي یو مخ منع کړی ده د ترامپ ادارې اوکراین ته د 2.5 میلیون ډالر پوځي مرستې د ورکولو اجازه ورکړه دا مرسته لدی سره سره سندول شوی چې د روسیې د يرغل او د اوکراین د خاورې د نیولو پر ضد کې فورته سخته اړتیا درلوده د دې مرستې اعلان پرون د امریکا د سنا جرګي د تدارکاتی کمیټې ترغونډي مخکې وشو اټکل کېده چې په دې غونډه کې به د دواړو ګوندونو دیموکرات او جمهوریت پالو استازي پر ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دغه پیسو د نور کولو په خاطر انتقادونه وکړي. د کانګرس په خوا هم دغه مرسته تصویب کړي و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي موسکو له نړیوالو پولیسو یا انټرپول غوښتي د کرملین د یو پخوانی چارواکي په موندلو کې ورسره مرسته وکړي چې سی آی ای ته په جاسوسۍ تورن دی او په 2018 کال کې بے درکه شوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی ماریا زخروفا چې پرون په یو خبري غونډه کې غږیدله په دې اړه څونه ویل چې له انټرپول څخه کله دا غوښتنه کړې، خو یادونه وکړه چې د امریکایي رسنیو راپورونه تعقیبوي چې وایي سی آی ای یا د امریکا مرکزی استخبارات په 2018 کال کې د روسیې د لوړې سطحې معلومات لاسته راوړي. د روسیې د رسنیو د ناتایید شوي راپورونو له مخې دا سړی چې د روسیې حکومت یې د موندلو هڅه کوي اولیکس مولینیکوف نومیږي. نوموړي په واشنګټن کې د روسیې د سفارت لپاره کار کوو او وروسته یې د کرملین د بهرنۍ پالیسۍ د جګپوړي سلاکار دنده هم ترسره کړې. ل ازادي رادیو خبرونه واوریدل. د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشم. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمای خلیلزاد د دغه هیواد استازي جرګې احضار کړی دی. د استازي جرګې د بهرنیو چارو کمیټې انتقاد کړی چې د ټرمپ لخوا په بخانی سره د اساس جرګي د بهرنیو چارو کمیټې انتقاد کړی چې د ټرمپ اداري خلیلزاد دوی ته د جزئیات لورکولو لري ساتلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مورګان اورتاګس بیا کڅ هم د کانګرس د دې پریکړې په اړه څه ویلي، خو پرونی ټینګار کړی چې په افغانستان کې سولې ته رسیدو او لدغه هیواد د امریکایي پوځانو د وتلو په اړه د ولسمشر ټرمپ اهداف لا هم پر ځای پاتې دي. تر لاندې د میورستا په دې اړه راپور واوري. د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس یو کمیټې زلمای خلیلزاد احضار کړی او غواړي پښتنې تری وکړي. د کانګرس دغه استماعیه غونډه د سپتمبر 19مې راتلونکي پنځشنبې ته پلان شوې ده. د استازي جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس الیوت انګل پرون وویل لدی چې د خبره د ترامپ له ادارې خلیلزاد د خپل فعالیتونو په اړه د خلکو استادو ته د جزئیات لورکولو لري ساتلې ستړی شوې. هغه د ټرمپ اداره ملامت کړ چې عام امریکایان هم د سولې د پروسې په اړه به خبره ساتلی. خلیلزاد هم د سپتمبر په لومړۍ ورځو او فبروري او اپریل میاشتو کې کانګرس ته ورغختل شوې، خو کانګرس ته د خلیلزاد د ورتلو غوښتنې د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا رد شوې. د افغان سولې او ثبات لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد داسې وخت کانګرس ته احضار شوې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر شنبه له طالبانو سره د امریکا خبري پایت ورسولي. هغه له طالب مشرانو سره د ميريلاند ایالت په کیمپ ډیوډ کې هم خپل لیدنه لغوه کړه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وزارت کانګرس د خلیلزاد د ورغښتل کېدو په اړه سم دستي څه نه دی ویلي. د دغه وزارت ویان د کڅام په یو خبري کانفرنس کې خبري کولی، خو د خلیلزاد په اړه د ډیرو مسایلو په اړه خبري ونه کړي. هغه د خلیلزاد د اوسنی په بخانی سره هغه د خلیلزاد په اړه د یو پښتنې په جواب کې چې خلیلزاد چیرته دی او دا چې لدی ورسته څه کیږي داسې وویل. سفیر خلیلزاد همدلته په واشنگتن کې دی او همدغه خبره هغه پښتنه جوابوي چې هغه چیرته دی. زموږ په باور که شاته وګورو او ووینو هغه څه چې په شاوخوا نه میاشتو یا نږدې یو کال کې وشول، موږ یې په اړه لدې ستیج هغه کېدلی وو. مهمه دا ده چې وګورو ولسمشر ټرمپ د خپلو ټاکنیزو مبارزو پر مهال ټینګار کړی و چې هدف یې په افغانستان کې سولې ته رسیدل او له هغه ځایه کور ته زموږ د سرتیرو راستول دي. دا هدف لا هم په ځای پاتې. ولسمشر په دې اړه له بهرنیو چارو وزیر کار غوښته او د بهرنیو چارو وزیر هم غواړي چې د ولسمشر د هدف لپاره خدمت وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مورګان اورتاګس تایید کړ چې د ولسمشر ټرمپ د فرمان لمخې له طالبانو سره خبرې پای ته رسیدلې دي. اغلی مورګان دا ټینګار هم وکړ چې امریکا به په افغانستان کې له افغان حکومت، ښځو، مدني ټولنې او د افغانستان له ټولو خواوو سره خپل کار مخته وړي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو سیاسي مشرانو د قطر په پلازمینه دوحه کې له شاوخوا نه میاشتو نه داور خبري وکړي چې په هر واري د خو پر مختګونو یادونه وکړي. د ورستي داور خبرو په پای کې د امریکا مرکچی پلاوی او د طالبانو استازیو هوکړلیک هم جوړ کړ، خو ولسمشر ټرمپ نه یوازې دغه هوکړلیک ونه مانه بلکې له طالبانو سره پاتې خبري هم لغوه کړي. ترامپ له طالبانو سره د خبرو د پایته رسیدو د اعلان په ټویټ کې د طالبانو لخوا په کابل کې د سپتمبر 15 می هغه بریټ ته اشاره وکړه چې پکې یو امریکایي پوزي یو رومانیایي اسکر او لس عام افغانان ووژل شول. د امریکا ولسمشر د سپتمبر د 11 نیټه د ترهګریزو بریدونو د یادښت په مراسمو کې هم اعلان وکړ چې د طالبانو په وړاندې د امریکایي پوزیانو عملیات دومره شدید شوي چې د خبره مخکې ساره نه ولیدل شوی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا پرون د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د خبرو د لغوه کېدو په غبرګون ازادي راډیو ته ویلي د دوی جنگیالي به لا خپل بریدونو ته زور ورکړي. مجاهد بیا په خپل ټویټر پاڼه له الجزیرې شبکې سره د طالبانو د سیاسي ویان سویل شاهین یو تازه مرکه هم شریکه کړي چیرته چې هغه د امریکا د ولسمشر لخوا د خبرو په لغوه کولو حیرانتیا ښودلې، ځکه د شاهین په خبره له امریکایي مرکچي پلاوي سره د سولې تړون لا وختي بشپړ شوی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د بغلان امنیتي چارواکي وایي د کابل پلخمري او پلخمري مزار شریف لوی لارې بیرته پرانستې دي. دا لارې ورسره له هغه بندې شوې وې چې وسلوالو طالبانو د بغلان ولایت پر مرکز بریدونه وکړل. د لارې په دواړو خواوو کې زرګونه مسافر د لارې د بندېدو په خاطر یوولس ورځې منتظر پاتې شوي وو. په دې اړه عصمت ساروان یو رپورټ جوړ کړی دی، دغه تفصیلي راپور سره واورې وروسته به بیا د ازادي راډیوي مجله خبره شي.
د پلخمري کابل او پلخمري مزار شریف لوی لاري له یوول سورزو وروسته پرون پرانستل شو. د لوی لاري د افغانستان د شمال له تو ولایتونو لکه بدخشان، تخار، کندوز، سمنګان، بلخ، سرپل، جوزجان او فاریاب ولایتونو سره پلازمینه کابل نشلوي. افغان امنیتی ځواکونو پرون ماسپښین د پوزي عملیاتو په ترڅ کې د دغو لارو له اوږدو د دولت وسلوال مخالفان په شا وتمول. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویندوی احمد جاوید بشارت تیر شپه په دې اړه آزادي رادیو ته وویل:
عملیات د ساعت کیلګي له دوشي از دو طرفه
د عملیات مو د کیلګي او دوشي ترمنځ له دوړو خواو هم د دوشي له خوا او هم د پلوخمري له لوري وکړل. د کابل پلوخمري او پلوخمري مزار شریف دوی لوی د ترافیکو پر مخ پرانستی پوستي جوړیږي او مسافر وست لهرات لایشي. شغل بشارت همدار ازول چې د پوزي عملیاتو په لړ کې لستنه وسلوال طالبان د پلوخمري مزار شریف د لوی لاري پوجدو کې وشل شوی او 15 نور جوبل شوی دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په بغلان کې د خپلو کسانو د مرجوب لو پاره څنې دی ویلي. د پلوخمري کابل او پلوخمري مزار شریف لوی لاري یوولس ورځې وړاندې پر پلوخمري ښار د طالبانو له حملو وروسته بندې شوې. د دې لارې مسافرو په دې خاطر چې د دغو لارو په دواړو خواوو کې بند پاتې شوي وو ډېر شکایت درلود. څو تنو د لارې تر پرانستل کېدو مخکې ازادي راډیو ته وویل:
رفیولایم د کابل نه مې زنګ وهلی. کندوز لاره په بار کې تاسو ته مشکل وایم، یو هفته کېږي لاره بنده ده، مسافرین تګ راتګ نشي کولی.
د بغلان د امنیه قمندانۍ مسؤلان وایي له دې ایسته به د پلوخمري کندوز د لوی لارې په اوږدو کې د امنیتي ګواښونو د ختمولو لپاره اقدامات پیل کړي. د افغانستان په یو شمېر نورو لویو او وړو لارو کې هم د دولت وسلوالو مخالفانو ستونزې جوړې کړې دي. د کندهار اوروزګان، کندهار غزنی او پکتیکا غزنی په لارو کې هم خلک پر لپسې له ناامنۍ شکایت کوي. د غزنی د والی ویندوی عارف نوري په یادو لارو کې امنیتي ستونزې تاییدوي، خو وایي
د کابل کندهار لویه لار چې مخکې ډېر شکایتونه موجود وو، خصوصا د قرباغ ولسوالۍ د مشکی ځینې محالم د صاحبزاده او ځینې محالم د کرو صاحب په سیمو کې هلته اوس مشکل ټولیزه توګه باندې دفع شوی. ولې وسلوال طالبان کراوزي هم هغه د مقر ولسوالۍ د لړمې په ساحه کړي چې وخت نا وخت هلته راوځي، له موټر څخه خارجي کوي یا هم ځینې موټرو تلاشۍ لاس پورې کوي. او تر څنګ هم د غزني پکتیکا لویه لاره ده چې متاسفانه ورم کال وسلوالو 15 کیلومتره دغه پوخ سړک په بشپړ ډول باندې ویجاړ کړ او د دواړو نورو اوسیدونکو ته وڅندل وکړه چې په دغه لاره باندې تګ راتګونه کې کله چې ملکی خلکو په دغه لاره باندې تګ راتګ هم کوي، عام د ملکی وګړو په نشه کړل شي. متاسفانه ځینې پکې شاهدان او ځینې هم تپیان شول چې اوس مهال ملکی وګړي په دغه عمومي لاره باندې بیرتګ راتګ نه کوي، له فرعي لارو څخه تګ راتګ کوي.
د لارو د بندیدو له کبله د خلکو کړاوونه او اقتصادي ستونزې ډېریږي. خلک له حکومت غواړي چې په جدي اقداماتو د لویو لارو امنیت خوندي کړي.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا مو د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. په هنر جاج کې د کوټې پوهنتون استاد صادق ژړک سره د پښتونوالي جاج اخلو.
کلتور په توګه پښتونواله او اسلام چې له 400 کالو څخه بیا په دې خاوره کې د اسلام لنا تک سره پښتونواله.
په فنکار برخه کې لیکوال او شاعر سلیمان خپلواک د خپلې شاعري په لاملونو غږیږي.
یوازې او یوازې غواړم چې خپل ځان په شعر باندې قرار کړم.
په زرپانه کې به لنډه کیسه شیرینی واوري.
زوایم نسمی خوږیږي او تراته د سر درد ګولې راکوي. ژر کوه مړ کیږم.
او په ورخمین خیال کې به مرشوي پلار ته د یو یتیم ماشوم ناری واوري.
د هدیرې خاورې کې ورکه پلارا ته خود وران کلی رغون کې زور شوی تا خپل تور گیرا هم دې کې سپینه کړ چې دلته به امن راوړي، دلته به جنگ ختم کړي، دلته به سول راوړي.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ماشومانو ته د کیسو ویل یا لوستل د ماشوم د تخیل لودي سره مرسته کوي. تخیل انسان ته دا وړتیا وربخي چې د نورو پر ځای فکر وکړي، د نورو ستونزه، غم او درد درک کړي او له نورو سره خواخوږي پیدا کړي. کله چې انسان له نورو سره خواخوږي پیدا کړي، بیا د نورو حق پیژني، له نورو سره په مینه چلند کوي او د نورو زورولو ته نه هوسي. په دې توګه د ټولنې نظم خوندي کیږي. ماشومان د دغو کیسو په اوریدلو ځان اتل احساسوي او د کیسو په کریکټر کې ځان او خپل ملګری ګوري، چې دا خیال د دوی پر ذهني ودې مستقیم اغیز کوي. د کیسو کتابونه باید رنګا په غټو تورو، په ښه کاغذ او انځورونو ښکلي شوي وي. دغه کتابونه باید د ماشوم په ژبه ولیکل شي. د کیسې د ویلو پر وخت باید غږ زیر او بم شي، ځکه چې په کیسه کې بیلابیل لوبغاړي یا کریکټرونه موجود وي. نو له کریکټر سره باید غږ هم توپیر ومومي. د کیسې په ویلو کې باید خپل احساسات، عواطف او لهجې ته بدلون ورکړو. د کیسې لپاره تر ټولو ښه وخت شپه ده، کوم چې ماشوم پرته له سر او مخ ټول ځان په بړستن یا کمپله کې پټ وي. خو ځینې روانپوهان بیا وایي چې د کیسې د ویلو لپاره ټاکلی وخت نشته. دوی وایي چې په هر وخت کې که ماشوم ته کیسه ولوستل شي غوره ده. خو تر ټولو غوره لار یې دا ده چې له ماشوم څخه پوښتنه وشي چې دی څه وخت غواړي کیسه واوري. دا چې هر وخت د ماشوم لپاره کیسه کوي وی کړی، ځکه کیسې مو ماشومان غښتلي او په ټولنیزو رموزو پوهوي. تر ټولو مهمه مسله بیا لا دا ده چې مور یا پلار ماشوم ته کیسه لولي، له هغه سره د ماشوم عاطفي تړاو زیاتیږي. په همدې هیله موږ نننۍ راډیوي مجله پیلو. په پیل کې له مریم توخینا د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان له ژورنالستان سره د مالی ملاتړ صندوق د شهیدانو د کورنیو، ټپیانو او ناروغانو سره د کابو 2 میلیون افغانیو مرسته وکړه. د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ له خبریالانو سره د مالی ملاتړ د صندوق له لوري د حکومت د رسنیو په مرکز کې د شهیدو خبریالانو له کورنیو، ټپیانو او ناروغانو سره د مرستې غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې له خبریالانو سره د مالی ملاتړ د صندوق رئیس محمد آصف وردګ، د صندوق د کړنو او له یو شمېر هغو خبریالانو سره چې د خبر رسولو په لاره کې شهیدان او ټپیان شوي دي د مرستې یادونه وکړه او وی ویل چې 4 خبریالانو سره له هغو پیسو څخه چې د هیواد جمهور رئیس محمد اشرف غنی د صندوق په واک کې ورکړی دي، د 1,920,000 افغانیو مرسته وشوه. د هیواد نومیالی سینماګر غفار قطبیار مړ شو. دغه مشهور هنرمند د هغې ناروغۍ له امله چې لسه مودی را په دې خوا ورپېښه شوې وه پرون ومړ. د باختر آژانس د خبر له مخې غفار قطبیار په زیاتو فلمونو او سوریالونو کې رول ولوباوه او زیاتره په منفي رولونو کې څرګندېده او د سینما هنر د مینهوالو ترمنځ یې ښه شهرت درلوده. د غفار قطبیار لومړنی فلم زخمي زندگی و او هغه فلم چې د ته زیات شهرت ور په برخه کړ د برباد رفته هنري فلم دی چې څو ځلې د ټلویزیون له لارې هم نندارې ته وړاندې شوی دی. قطبیار په 1913 کال کې په پنځشیر کې زیږیدلی و او د ثانوي تعلیماتو دوره یې د کابل په نادرې لیسه کې بشپړه کړه او د هغه وخت د نامساعدو شرایطو په نسبت له هیواد څخه بهر ته ولاړه او په ځینې رسنیو کې هم کار وکړ او په 1903 کال کې بیرته هیواد ته راستون شو. دغه هنرمند له څه مودې را په دې خوا د ناروغۍ په بستر کې پروت و او وفات شو. د افغانستان له فرهنګي میراثونو سره د ملاتړ ټولنې د هیواد د تاریخي ابداتو او د فرهنګي میراثونو د سلامتیا غوښتنه وکړه. د افغانستان له فرهنګي میراثونو سره د ملاتړ ټولنې په هیواد کې د سولې له مرکچي لورو څخه د فرهنګي میراثونو او تاریخي ابداتو د سلامتیا د تضمین غوښتنه وکړه. په هغه اعلامیه کې چې د باختر آژانس رسیدلې ده، افغانستان د تاریخي آثارو او ابداتو د لرلو په لحاظ په نړۍ کې بډایه هیواد بلل شوی دی، خو څرګنده شوې ده چې پرله پسې جګړو د دې هیواد هویتي ساحو ته نه جبیره کیدونکې زیان اړولی دی. د افغانستان له فرهنګي میراثونو سره د ملاتړ ټولنې ویلي دي چې د افغانستان سیاسي او ټولنیز حالات په بشپړ دقت سره تعقیبوي.
د نورستان ولایت په مرکز پارون کې داسې ونشته چې خلک ترې کاسي، کونډۍ، جامونه او نور داسې شیان جوړوي چې د خوراک او څښاک لپاره کارول کیږي. دوی وایي چې پخوا اوسپنیز، ښیښه‌یي او پلاستیکي لوښي نه وو، نو دوی به زیات لرګین لوښي استعمالول او جوړول بي، مګر اوس یې دا کاروبار په ټپه ولاړ دی. له نورستان زموږ همکار روح الله انوري په همدې اړه راپور برابر کړی.
د نورستان اوسیدونکو وای پوخا چې وسپنیز، خیخایی او پلاستیکی لوخی نو دوی به زیات لرګین لوخی جوړول او غوښتونکي هم زیاتو، خو اوسې کاروبار په ټپه ولاړ دی او د نورو خلکو په څیر نورستانیانو هم خپلو تولیداتو ته شا کړې ده. موږ د پارون اړوند ډیوی کلی ته تللی یو، دلته مو یو عمر خوړلی کلیوال امیر محمد پیدا کړ. د چا چې څلوېښت کالو کې ګوتې او لاس سونه د لرګینو لوخو په جوړولو بوختو، خو اوس وای چې لرګینو لوخو سره د خلکو مینه کم شوی او د دوی کاروبار باندې هم بد اغیزه کړي.
ټول نورستان خلک دې زنه وړل، مخکنه بازار نه خو سل کم دي، خو اوس دا نور لوخي ډیر راغلي. مخکې دا نور د اوسپن لوخي نه، په دې لوخي نه چې دې ټول دې زمون استعمال دې لرګي باندې کم گرم دفاره چې موږ ضرورت لرو کنه گرمول دفاره، او اوس باندې لوخه نو او تیګه لوخه جوړه، تیګه لوخه چې جوړه او تیګه نه موږ ډیر استفاده اخلو.
د لرګینو لوخو جوړون کې وای کله نا کله ورته ل جلال آباد او کابل څخه راغلي میلمانه د کاسو، جامونو، قاشوق او نور لوخو جوړولو فرمایشونه ورکوي. امیر محمد وای د خیخایي، وسپنیزو او پلاستیکی لوخو په پرتله په لرګینو لوخو کې خوراک او څښاک زیات خوند کوي.
یو چې دا سپیدار دی، یو غزان دی، بروجان ورته وای، هغه لړګی دی، کاغذی والا لړګی، هغه یو چې دی غزان دی، او بل چې دی دا ما ورته ول کاغذی لړګی بروجان ورته وای، هغه ډیر خستم راځي دولي او خانم کوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په ولایت کې د لرګینو لوخو جوړولو کار زکه کم شوی چې دلته د پوخا په پرتله خپل نورستانین هم د یاد لوخو په ځای له وسپنی، سټیلو او سلورو جوړ لوخي کاروي.
پوخا د نورستان خلکو خپل د لرګو د لوخو نه او د تیګو د ډبرو د لوخو ډیر زیات استفاده کول. اوس دغه کم سلوري، سټیلي او نور لوخي چې راغلي دا غي د وجنه چون د لرګو لوخي بلګ د قیمت تمامه ده، او د نورستان خلک دا غي استعمال سره غد چسپی کم شوی ده، او خارجي سیلانیان تاسو ته معلوم دي چې غوی هم په دې ورستیو کې ډیر نورستان ته ناراضي چې دا غو لوخو نه استفاده.
والی وای اوس هڅه کوي چې نورستان کې د تولیدونکو توکو نندارتون ترتیب کړي، څو د نور ولایتونو او سیمو خلک پکې ګډون وکړي، دلته تولید شوی شیان واخلي او د سوداګرو مخه دې خواته راوړوي.
موږ کوشش کوو چې د دې لپاره یو نندارتون دلته جوړ کړو او بعضی سیاحین را جلب کړو، بعضی سرمایه‌داران را جلب کړو چې رو دغه صنعت د لمنځه تللو نه وژغورو.
د نورستان اوسیدونکو وای پوخابه دوی له تیګو جوړو شو شیانو کې پخله کولو او لرګینو لوخو کې به خوراک او څخه کولو، خو اوس د هغټول زی وسپنیزو پلاستیکی سیلوري او خیخی لوخو نیولې دي. اوس هم په یاد ولایت کې داسي کورونه شته چې پکې د غوړیو غلې دانی او نور شیانو ساتلو د پاره د تیګو لوخو استفاده کوي.
پر پښتو او پښتونوالي ګڼ تحقیقات شوي چې دا څېړنې تر ډیره ګټورې ثابتې شوې دي. د جنوبي پښتونخوا لیکوال او څېړونکي صادق ژړک چې له پېښور پوهنتون څخه په پښتو ادبیاتو کې دکتورا وکړه، د دکتورا ډیزرټیشن یا څېړنیزه مقاله یې په پښتو او پښتونوالي لیکلې. زموږ همکار محمد واصل وصال ورسره د دغه ډیزرټیشن پر ارزښت او پښتو او پښتونوالي بحث کړی. نننۍ هنر جاج مو همدغه موضوع ته ځانګړی شوی.
هنر جاج
موږ سره لیکوال، شاعر او څېړونکی استاد محمد صادق ژړک صاحب دمګړی ناست دی. له دوی سره د دوی د پی ایچ ډی یا دکتورا پر ډیزرټیشن باندې چې د پښتونوالي په نوم ده، چې دغه اثر تاریخي، جغرافیایي، کلتوري، ادبي او عصري څېړنه ده، خبرې کوو. ژړک صاحب، په پیل کې راته ووایاست چې دغه اثر چې ستاسو د دکتورا یا هم د پی ایچ ډی ډیزرټیشن دی، دا په څومره وخت کې لیکلی، په څومره مخونو کې دی او کوم موضوعات پکې شامل دي؟
ډیره مننه. ما خو دغه د پی ایچ ډی ډیزرټیشن چې له پېښور پوهنتون څخه ما دکتورا اخیستې ده، دغه ډیزرټیشن مو لیکلی. د دې لوړ سرلیک چې دی پښتونواله، یعنی پښتونوالي، نو پر دغه موضوع باندې که څه هم زما مطالعه ډیره وه، له پخوا سه مې دغه موضوع تعقیبوله، خو کله چې زه پی ایچ ډی ته راغلم موضوع ډیر و. نو کله چې ما دا فیصله وکړله، نو بیا مو دغه پښتونواله، که څه هم مخکې مشرانو د ارواښاد وزیر بابا چې راوینسي تر اوسه پورې ډیر کار به برسوي. ما په خپله دغه پر پنځو بابونو وویشله او شپږم باب یې ما کې ما دی. لومړی باب چې دی هغه پښتانه او د پښتنو جغرافیه، د پښتنو تاریخي شالید چې پښتانه څوک دي، او د پښتنو خاور او جغرافیه. خاور او جغرافیه مو ځکه ورته وټاکله چې د پښتونواله فرق کوي په منځني وطن کې، په نور وطن کې، او چې زموږ له نورو سیمو سره پولې دي، یا هغه پښتانه چې په غیر وادونو کې ژوند کوي. نو دغه پښتونواله بیا په ځینو وختونو کې دي هغه تغییر کوي، هغه جغرافیه بیانول هغه ضروري ولا چې دا زموږ د موضوع لومړی څپرکی و. دویم څپرکی چې دی پښتونوالي تعریف و، چې زه خپله دې نتیجې ته ورسېدلم چې د پښتنو اخلاقي او حقوقي اصولو ته پښتونواله ویل کېږي. بیا اخلاق او حقوق تاسو ته معلومه ده چې هغه بیا دوې مهمې څانګې دي. دغسې بیا د پښتونوالي پېژندنه، پښتونواله د پښتنو لیکوالانو نظره، پښتونواله د خارجانو غیرو پښتنو له نظره، پښتونواله د دستور او آئین او ژوند ځواک په توګه، کلتور په توګه، پښتونواله او اسلام چې له څوارلسو کالو څخه بیا په دې خاوره کې د اسلام له راتګ سره پښتونواله په ځینو ځایونو کې تغییر خوري، په ځینو ځایونو کې په خپل ځای ولاړه ده، پښتونواله او اقتصاد، پښتونواله او جمهوریت. مثال یو وخت ماته یو ملګري وخندل چې پښتونواله او جمهوریت داسې بل ډول ورته ښکاره شوه. مال د پښتو یو متل دی، وایي که یو لرې سل وارې پښته، که سل لرې سل سره پښته. دا د جمهوریت تر ټولو ښه تعریف کېدای شي، که یو لرې سل وارې پښته، که سل لرې سل واړه پښته. او پښتونواله او مغولواله چې بیا د پښتونوالي په ضد په دې سیمه کې د مغولواله نوم ځکه ورکړی چې حمید بابا کرکړی، یا نور زړو کلاسیک شاعرانو، یا نوي شاعرانو. نو بیا دغه چې و د درېم باب چې دی پښتونواله او د نوي عصر تقاضې، چې په اوسني دور کې کومې تقاضې دي او پښتونواله باید څنګه وي، او په دې کې بیا پښتونواله په لومړنیو پیړیو کې، پښتونواله په منځنیو پیړیو کې، پښتونواله په معاصر دور کې، او پښتونواله او عدم تشدد. د عدم تشدد او پښتونواله دا هم د خلکو ته داسې چې باس نه وي پر شوی، معلومات نه وي ورته، دا هم داسې یو نوې موضوع وه چې دغه ما په خپل تیسیس کې چې وه شامله وه، د دې سره تعلق درلودی. سلرم سفر کې چې پښتونوال او ګلوبلایزیشن نړیوال توپ ګلوبلایزیشن څه دی د ګلوبلایزیشن چیلنجونه پر پښتونوال د ګلوبلایزیشن اثرات پښتونوال په بدلیدونکو نړۍ کې پر دغه باندې په دې سفر کې با سعودي او پنځم باب چې دی هغه بیا روایتي سفر کې دی پښتونوال او پښتو ادب په ولسی ادب کې په دیوانی ادب کې په متلونو کې په لنډیو کې په کاکړۍ غاړو کې د پښتونولۍ یا پښتونوالۍ او پښتو یادونه ده.
ژړک صاحب په کافی پن کتاب دی څلور څلور نیم سوه مخه کتاب دی اساسي پوښتنه دا ده د پښتونوالۍ په اثر کې د پښتنو د اصل و نسب په اړه څه راغلي دي ستاسې نتیجه څه ښیي چې پښتانه څوک دي د دوی د اصل و نسب په اړه ستاسې نتیجه ګیري بالاخره څه ده ځکه په بېلابېلو اثرونو کې د پښتنو د اصل و نسب په اړه بېلابېلې خبرې او کیسې او معلوماتونه راغلي.
نوي عصر څېړنې شوي دي د ژپونې له نظره شوي دي پوهان مجاور مزیار پښتو او پښتانه د ژپونې په رڼا کې یا نور کتابونه دي چې موږ په اصل کې خپل هدف ته رسوي تر هر څه سیاسي خارجي تر ټولو ګټو بالاتر د استادانو د چیړنې لمخې چمام لغو ما خزونه سره ډیر کار اخستی د زیار سی په هغه کې د نتیجه ګیره د پښتانه اریان دی د وطن په دې سیمې لغونې نوم هریانا دی چې بل دې زړه ډیر کومونه لجدیدلې او مغرب خواته د هند خواته او د دې پارس خواته او پښتانه پر خپل زړه ټاټو به تر اوسه پورې پراته پاته سوي دي. یو نظر دا دی چې پښتانه پښتانه دي خدام نه زین نه مني سانسي اپروچ نه مني چې دا پښتانه کوم لږ ځای دي نو کله پریشان خټک خبره شي بیا ټول نړۍ پښتانه دي کله ادم زب ادم زب پښتو سي نو دا شین چې دي داخل مش سره د څه پړندو ستر ګونه مني. البته زموږ نوی استادانو مشرانو ما یادونه وکړه د زیار صاحب پښتو پښتانه د ژپونې پرانا کې کدو چې کوټلې په خ دلیلونه لمر سره یې بیا وسنه وی چېړې را روانې دي زموږ ډېرې قبیلې د پښتنو هغه ساکان دي ډېر وخت موږ دا اورېده چې مثال وزه کاکړې ما چې کاکړ غرغشتي نوې چېړنې وزدا ثابتې چې کاکړ کاسای ساکزای دا پساکی پښاپورې اړه لري په ساکانو کې راځي او دغه سي نورې چېړنې دي چې هغه مستکیږي وخت پر وخت بنوي باس کیږي خو تر دې ساده پوری موږ د مشرانو په لارښودنه د نتیجې ته رسیدلې یو چې پښتانه اریان دي.
په کلتوري لحاظ هم په پښتنو باندې بحث شوی ستاسې په دې اثر کې څه مهم ټکي دي په کلتوري لحاظ چې پښتانه له نورو خلکو یا له نورو قومونو له نورو پرګنو بیلې؟
په دې کې تر ټولو زه صرف یوه یادونه کوم ده د میلمستیا په ټوله نړۍ کې ستا چیرې لږ چیرې ډېره چیرې لږ چیرې ډېره خو په پښتنو کې یوازې میلمستیا نه ده په پښتنو کې میلمه پالنه ده. د میلمه پالنه په معنی نو بیا موږ ته پوهیږو چې دغه ډېر لوی ارزښت لري. مثال زه اوس ننګرهار ته راغلی یم نو زه دلته که د یو چا میلمه یم هغه یوازې ما ته ډوډۍ په معنی خوري نه چای راکوي هغه میلمه پالنه کوي چې دلته په هره معنی زما څومره زما په اړه چې څومره یو مشکلات راځي زه چې د چا میلمه یم هغه به دا پالي میلمه پالنه کوي. نو دغه شیان دي چې پښتانه له نورې ټولنې څخه دي یا بېلوي او دا د پښتنو جغرافیا د پښتنو سیمه د پښتنو تر اوسه پورې چې په قبایلي سیستم کې ګیر دي دغه وجوهات دي چې له نورو ټولنو څخه موږ را بېلوي.
په تاریخي لحاظ هم په پښتنو باندې بحث شوی په دغه اثر کې د پښتنو تاریخ له کومه راپیلېږي دا هم یوه جنجالي موضوع ده زموږ په ادبیاتو کې ستاسې نتیجې څه ښیي په دغه اثر کې څه راغلي دي؟
نو یو قوم په دومره چټکي په لږ وخت کې پرمختګ دونه غټ کوم نشي جوړېدلی کله دا و چې پښتانه په کم تعداد کې ژوند کوي په ټوله نړۍ کې. نو یو خو هغه زاړه ماخذونه دي د سکندر اعظم او د نورو یا عربو مورخینو یا نورو مورخینو چې دغه سیمه یاده کړې ده. بیا په دې کې په یو وخت تر اسلام مخکې د بودیزم هندویزم او د نورو مذهبونو د افغانستان پکله دا ویل کېږي چې دا د مذهبونو ځانګو ده ټول مذهبونو دلته وده کړې ده د بامیانو بوتان چراوی نړول یا په سوات کې یا په نورو ځایونو کې دا خو ژوندۍ نقشې دي د پښتنو د تمدن د ژوند. نو دا یو اوږد جنجالي بحث دی چې دا ځانته د یو ځانګړي یو نه د ډېر دکتوراو ډیزرټیشن اړتیا لري باید پر دې کار وشي.
ژړک صاحب ستاسې دغه اثر پښتونواله به یو شمیر هغه سوالونه چې د خلکو په ذهن کې پخوا پاتې ول، یا مثلا په تیتو پرکو آثارو کې د پښتنو په اړه په تاریخي، جغرافیایي، کلتوري او ادبي لحاظ مسایل راغلي، یو څه مرسته وکړي چې په ټولیز لحاظ باندې یو څوک د پښتنو هغه اصلي تصویر په ذهن کې ولري.
زه په باور سره دا ویلی شم که چیرې پښتنو لپاره خو مشکل نشته دغه کتاب ولولي یا نور ماخذونه را پیدا کړي، خو دغه پر یوه ځای د شټوس مواد چې په دې کې د پی ایچ ڈی په ډیسټریشن کې راغلي د له پښتنو سره ډیره مرسته کوي، او له خارجانو سره هم د غیر پښتنو سره، خارجان زما غرض غیر پښتانه دي، له هغو سره هم که چیرې دا د هغوی په ژبو وژباړل شي، هغوی ته دا شی ورسول شي، نو بیا به دوی د پښتنو په وړاندې چې کم یو فکر، کم یو نظر جوړ شوی دی، هغه نظر یې شاید تغیر وکړي.
لیکوال او شاعر سلیمان خپلواک وایي که څه هم مسلکی ژورنالیزم ده، خو شاعری زکه کوي چې پر شاعری د زړه کریغي قراریږي. دی وایي کله چې شعر ولیکي نو د راحت احساس کوي، نو ځکه په دغه برخه کې خپل قلم آزموي. نننۍ فنکار برخه کې له خپلواک سره د هغه په فن غږیږو.
فنکار
ک په پیل کې درته وی چې ولې شعر لیکي، د شاعری د لیکلو لامل د څه دی؟
ډیره زیاته مننه. دا سړي چې زه داسې فکر کوم چې یعنی تل مې دا ویلي دي اکثر ملګرو سره، دا یادونه کوم چې هر انسان دی یو خاص احساس ورسره وي. دا حالات افغانستان یا نور ټولنیز حالاتو ته چې موږ ګورو، تمن انسان ورباندې یو څه اندازه خواشینه کیږي. نو زما بیا زیاته هڅه دا وي چې زه کوشش کوم چې دغه کوم احساس چې راته پیدا شوی یا کوم درد چې وي هغه د شعر په ژبه باندې، ځکه زه شعر د خپل ځان لپاره لیکم. او د هغې نه علاوه بله خاصه خبره دا ده چې مین یم خو نه پوهیږم چې په څه او په چا. یعنی یوازې دا نه ده چې انسان دی هغه کوم بشر سره د مینه ولري، نور داسې ډیر څه وي چې انسان هڅوي دی ته چې هغه شعر ولیکي. خو زما یوازینی شعر لیکنه چې دا هغه دا ده چې د خپل د زړه درد چې دی، یعنی کوشش کوم چې په شعر باندې هغه لیکم. نو زما هغه احساس نه پناه وړل چې دی هغه شعر خواته دی. یوازینی لامل یې هم دا دی چې زه شعر د خپل ځان لپاره لیکم او د خپل زړه د درد کرالولو لپاره.
تقریبا څومره وخت به کیږي چې د شعر او شاعرۍ دغه ډګر ته مخه کړې ده او د خپل زړه درد په شاعرۍ کې بیانوي؟
تقریبا چې وخت یې ډیر زیات وشو، داسې شپاړس ولس کاله به کیږي چې زه شعر لیکم. خو ما درته مخکې وویل چې زما شعر چې دی زما دپاره دی، زه شعر د نورو خلکو دپاره نه لیکم، زه شعر د داسې څه دپاره نه لیکم. یوازې او یوازې غواړم چې خپل ځان په شعر باندې قرار کړم.
خو اکثره شاعران بیا دا وایي چې زه د ټولنې دپاره شعر لیکم او هغه څه چې زه لیکم پیغام وړاندې کوم ټولنې ته، مګر برعکس تاسو وایئ چې زه شعر د ځان لپاره لیکم.
داسې دی چې د هر سړي نظریات په دغه عقله باندې یا د شعر د لیکلو په عقله باندې علیده دي. خو زه چې څومره فکر کوم دا یو عامه خبره شوې ده نن سبا، هر څوک دا وایي یا هر شاعر دا وایي چې زه شعر د ټولنې د دردونو یا د ټولنې دغه مشکلات چې دي هغه زه غواړم چې په شعر کې راونغاړم او بیا یې د یو پیغام په ډول باندې خلکو ته ورسوم. خو زه وایم نه، زما شعر زما دپاره دی، زما زړه زما زړه داسې دی لکه یو وړوکی ماشوم، او غواړم چې په خپل شعر باندې دغه وړوکی ماشوم چې دی آرامه کمه، هغه ماشوم چې هغه فکر کوم د ډیرو خلکو د ډیرو شیانو د ډیرو حوادثو کریغي چې دی په خپل غوږو باندې اوري، او دغه کریغو د قرارورو د پاره چې دی بیا زه شعر لیکم، او د خپل دغه ماشوم زړه لږ چې تسکینه مور باندې وشي بس دا ما د پاره ډیر وي. ځکه زه داسې شعر نه لیکم چې زه وایم چې زه د مکمل غزل ولیکم، زه د یو مکمل آزاد شعر ولیکم، زه د یو مکمل نظم ولیکم. نه، دوه بیت وی چیز ما زړه په آرام شي بس.
پرته لدی چې تاسو په نظم کې کار کوئ، شاعری کوئ، نثر هم لیکئ او څنګه؟
په نثر کې لکه څومره چې په کار و چې کار وشي، ځکه زموږ پښتو ادبیاتو کې فکر کوم چې په شعر او شاعرۍ کې ډیر زیات کار شوی دی، نثر ته دومره کار نه دی شوی، خو په د تیرو وروستیو وختونو کې ډیر کار وشو، یو څه اندازه کار مې کړی دی خو دومره نه خړی، بعضی ټوټې لیکم، بعضی هغه څه چې ما ته رنګین ښکاره شي او زور باندې خوشحالیږم، داسې څه شیان دي هغه زه بیا لیکم، یو څه اندازه کار مې کړی دی خو دومره ډیر مې نه دی کړی.
تاسو مخکې د شعر او د شاعرۍ خبرو کړو، وم ویل چې تقریبا 15-16 کاله کېږي چې په دغه برخه کې کار کوي، لیک کوي، قلم ازموي، آیا په دغه برخه کې مو کومې باقاعده زده کړې کړي او که نه؟
داسې دی چې باقاعده زده کړې لکه څنګه چې زموږ اکثر ملګري ادبیاتو پوهنځي لولي یا نور داسې نه، ما په ژورنالیزم کې زده کړې کړې دي، زما ځکه زه داسې نه یم چې یوازې د ژورنالیزم پورې دی منحصر واوسم، ځکه ما په مختلفو برخو کې کار کړی دی، زموږ ټولنه داسې یوه ټولنه ده چې فکر کوم ټول افغانان د ډیرو زیاتو مشکلاتو سره، د ټولنې لومړی غټ مشکل چې هغه مهاجرت و، ما په مختلفو ورسو کې یا په مختلفو برخو کې کار کړی دی، خو په لیکوالۍ او په دې کې مې داسې کومې ځانګړې زده کړې نه دي کړي، صحیح ده ژورنالیزم ما لوستلی دی، هغه زما د خوښي یو مسلک دی، یو څه اندازه کار مې هم ورکې کړی دی، خو داسې مې نه دي کړي چې ژورنالیزم مې د روزۍ لپاره استعمال کړی دی، ژورنالیزم مې یوازې او یوازې هغه د خپل علاقې او د خوښي د خاطر چې دی ژورنالیزم لوستلی دی، په هغه کې مې زده کړې کړي دي، لوړې زده کړې مې کړي دي، تر څنګه بیا نور بعضې مسلکونه دي چې په هغه کې مې هم کار کړی دی، اوس زده کړې مې پکې کړي دي، هغه مسلکونه چې دي هغه بیا زه د خپلې روزۍ د ګټلو لپاره استعمالومه، داسې کوم خاص زده کړې ما په دغه برخه کې چې زه د شعر یا د لیکوالۍ په برخه کې کوم داسې څه نه دي کړي، خو مطالعه خو پراخه مطالعه ورکې لرم، زه فکر کوم زما یو ښه عادت چې دی هغه دا دی چې مطالعه زه هم دا اوس هم په خپل کور کې یوه کتابخانه لرم، زیات اندازه کتابونه دي، نو کوم وخت چې زه وزګار واوسم نو فکر کوم هغه د خپلې کتابخانې داسې کوم کتاب بل مانه نه یې پاتې چې ما لوستلی نه یې، په مطالعه کې ډیر ښه داسې مړنی یم، او نه یوازې په ادبیاتو کې زما مطالعه، په مختلفو برخو کې په سیاست کې تر څنګه کوم حرفوي شیان چې دي په هغې کې، په ادبیاتو کې، حتی چې تر دین او مذهب پورې زه مطالعه کوم او ښه پراخه مطالعه په دې اړه باندې کوم.
خو مخکې د ژورنالیزم خبره وکړه، یو ژورنالیست باید یو ریالیست انسان اوسیږي، ادیب او شاعر هغوی تر ډیره پورې د خیالي نړۍ اشخاص دي، آیا ټکر نه کوي چې یو ریالیست انسان دی د خیالي او عاطفي نړۍ انسان هم شي؟
ریالیزم درسته خبره ده چې زما مسلک یا ما چې په څه کې یو څه وخت ډیر وخت به وایم ما په دې کې کار کړی دی، په ژورنالیزم کې مې کار کړی دی، او بیا خیالي نړۍ ما درته مخکې وایي چې زما شعر او شاعري چې دی یوازې زما د خپل زړه د قرارولو لپاره ده، خیال زه فکر کوم هیڅ انسان به د خیال نه خالی نه اوسي، هر انسان کې یو خیال شته دی، هر انسان کې نازک خیالي شته دی، په هر انسان کې عاطفه شته دی، خو بعضی داسې وي چې هغه کوم نازک خیالي ور باندې ډیر زیات اثر وکړي، هغه خیال چې دی هغه ور باندې ډیر اثر وکړي، په بعضې خلکو باندې کم وکړي، په ما باندې په بعضې وختونو کې دغه خیال چې دی غالبه کېږي، او زه پکې شعر لیکم، زه د یو داسې سیمې سره اړیکه لرم چې هغه سیمه فکر کوم په ننګرهار کې تر ټولو نه ډیره شنه سیمه ده، ډیره ښایسته سیمه ده، او اته موږ ورته د ننګرهار ناوې هم ویلی شو، ځکه په ننګرهار په ناوې باندې دا مشهوره سیمه ده، بټیکوټ ډیرې یوه شاعرانه سیمه ده، هلته چې هر انسان اوسیږي که چیرې لږ هم امنیت خوندي اوسي، زه فکر کوم هغه په خپله خیالي نړۍ ته ځي، او زما د شعر لیکلو زه فکر کوم چې یو لوی لامل به زما سیمه هم اوسي چې هغه ډیره ښایسته او ډیره شنه سیمه ده او ډیره خیالي سیمه ده، نو طبعاً دغه دوه لوی فطرتونه په یو انسان کې راجمع کېدل زه فکر کوم دا به زما خوشبختي واوسي چې په یو انسان کې دې دوه لوی فطرتونه هم دې نازک خیال واوسي هم دې ریالیست واوسي، یعنی زه پرې خوښ یم، خو داسې نه ده چې په ریالیزم باندې دې زما نازک خیالي ډیره غالبه واوسي، نه، په ریالیزم باندې زما نازک خیالي چې ده یا زما عاطفه چې ده هغه دومره غالبه نه ده، خو عاطفه داسې یو څه دي چې هغه د هر انسان سره ملدي. که هر هغه څوک چې ځان ته انسان ووایي زه فکر کوم هغه به په عاطفه به ورسره مله واوسي.
اوریدونکي به دا مهال په تمه وي چې ستاسې شعر واوري، نو آزاد نظم وایي او که غزل راته وایي.
لومړی به درته یو غزل ووایم.
ارشاد:
عشق سړی له کاروبار وځي، عشق سړی له کاروبار وځي، په غرونو سر شي چې له ښار وځي، زه او جانان مې لکه ستوري د سپوږمۍ په مدار، زه او جانان مې لکه ستوري د سپوږمۍ په مدار، جانان مې نه مني خبرې له مدار وځي، زما یاغي ککر نه مني سجدې تیګو ته، زما یاغي ککر نه مني سجدې تیګو ته، زه پرې خفه یم کمی سر له دغې دار وځي، او سلګۍ پستونو کې ساتي په خلو ملاس کېږدی، سلګۍ پستونو کې ساتي په خلو ملاس کېږدی، په دغه چم کې ټولې ژبې له گفتاره وځي، او پیغلې ګونګۍ شوې په ګودر سندرې نه وایي نور، پیغلې ګونګۍ شوې په ګودر سندرې نه وایي نور، څه دردونکی دی هر ترنګ چې له ستاره وځي، او نن به سجدګ د میخانه کې د ساکي په لوري، نن به سجدګ د میخانه کې د ساکي په لوري، خپلواکه څیری به ګریوان کړم چې له کاره وځي.
سمو د ژوندانه لوري ته بدلون ورکولای شي، نو د همدغه مقصد په پار لیکوالان کوښښ کوي چې داسې موضوعاتو ته په کیسو کې ځای ورکړي چې د ټولنیز ژوندانه لوري ته مثبت بدلون ورکړي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه شیرینی دراوروي.
ډاکټر صاحب مړ شوم، هله ژر کوه، څه زهر راکړه چې خشم. د امین سبو چېغو د خونې ټوله فضا نیولې وه، په یوه سا لګیا وو. ډاکټر صاحب مړ شوم د خدای لپاره، ډاکټر په غوسه شو. دې باډۍ ته دې ګوره او ستا چغو ته، په باډۍ د هندو مسلمانېږي، لږه خوری په ځان نه پوهېږي، که ډوډۍ پردی ده ګېډه خو مخپله ده. ها دغه د سر درد او ټوخي ګولۍ را پاتې دي، دا واخله ښه به شي. دی له درده لکه مار تاویده، پر ډاکټر غوسه شو. زه وایم نس مې خوږیږي او ته راته د سر درد ګولۍ راکوي، ژر کوه مړ کیږم. ډاکټر شونډې بوڅې کړې. وروره بهر هر څه شته، ورشه له همغه ځایه ښه دوا واخله. زه څه انساني ډاکټر نه یم چې ستا د ګیډې تشخیص دې وکړم. د امین بیا چغو او زګیرو ډاکټر شاته کړ. ته انساني ډاکټر نه یې نو د خرو ډاکټر یې. د امین دا خبره په ډاکټر سمد ټوپک داس ولګید. هو زه د خرو ډاکټر یم، لکه د ستا په شان د خرو علاج کوم. نو څنګه دلته ډاکټر شوی یې؟ دا خو پوهنتون دی، دلته انساني ډاکټران نه وو چې د خرو ډاکټر یې راوستی. دلته ښه ډیر دي خو د انسانانو لپاره، مګر زه پکې د ستا په شان د خرو علاج کوم. پوه شوې؟ دا وخت دی چې واسطه دې بي هر کار کېږي. ته خو هم د دې لایق نه یې چې پوهنتون ته دې راشي، یا به پیسو راغلی او یا به دې د ځان په ځای بل څوک کینولی وي. نور مې اعصاب مه خرابوه، ژر وځه. امین پزګیرو سنگ وګراوه، ټلیفون یې راوویست او کې یې کړ. هلو فواده، تر کلینیکه راشه، ټول ملګري راوله، ژر کوه چې مړ کېږم. لا څو دقیقې نه وې تیرې چې د امین شاوخوا د ده ملګري ولاړ وو. طارق پر فواد غږ کړ: راشه په شا یې کړه، سړی ښه نه دی، چې صحت امې ته ورسوو. هله بلاله، ته په سړک یو موټر ودروه. په خونه کې د ډاکترانو او د امین د ملګرو لانجې روانې وې. د فواد غږ نور غلي کړل: ډاکټر صاحب سم وایې، محصلین یو، دا مو ملګری دی، علاج یې وکړه، په ګیډه یې درد دی، ته یې وګوره چې څه مریضي لري، د خدای لپاره مړ به شي، ته یې چغې نه اورې. ډاکټر له ځایه پورته شو: هر څه بالا چې یاست پر ما مو څه، ولې مو مخکې نه راوړ چې مرګې حاله شي؟ نو را روان کړی مو وي، اوز ما د پلار لوسی هم نکیگی. امین چه غوته زور ورکر، چه کراره و چه دکتر تر گیره او بخونی و. دو خدای لپاره حلک مرکیگی، تو خوی و گوره چی چه مریضی لری. دکتر پا قهر شو، پا هنتون ترا ورسیده، خوب و اصول پون نشوی. پا دینی مشپا عملیات و آغا هم بیشیرینی، لکت و تو خیگی. ملگروی جر جر پا جیبونو لاسونه و بحل. چه چی ورسره و حقیه را و بیسته. تاریق و شماره لی. ها داکتر سیب، دا غدری زر خوشبی، نوری والا که تنگه هم را سره بی. داکتر پای سوتا و کتل. دری زر روپی، زخیر و بای کلم. امین لخلی داسی چه غپورت شوا، تواچی دخونی چت برا و غرزه بی. داکتر درو پو زاره نوتونا پا بیرا دسپین چپانی پا جیب بو مندل. پا وارخطای یه و بایل، مخکی می در تا بو بایل چه نا وقت مرا ور. اپندکسی و چاو دید، دو تابود غمی وکلی،
رحمین خیال په نننې برخه کې یو کوچنی یتیم خپل مرشوی پلار ته لیک لیکي، له هغه غلی کوي او بیا د خپل وطن اوسنې حال ورته بیانوي. هغه لدی حالت ډیر کړیږي، نو همدا چې د خپل مړ پلار په نوم یې شعر لیکلی.
زما په وران وطن مینه پلارا، زما پوران وطن مین پلارا، پلو غړن چمن مین پلارا، چشوی آواز میوری بیوس سوز میوری ساز میوری، زړګی می اور اخلی زړګی می اور اخلی، نور چغی وهم زخم می زور اخلی، نور چغی وهم او وینه می شور اخلی، نور چغی وهم د دې وطن حالات نور نشم لیدل، د دې وطن حالات نور نشم لیده، او ته هم نه چې زړګی می سپک کړم د هدیرې خاورو کې ورکه پلاره، د هدیرې خاورو کې ورکه پلاره، ته خو دوران کلی رغون کې زوړ شوې، تا خپله توره ګیره همدې کې سپینه کړه چې دلته به امن راوړي، دلته به جنگ ختم کړي، دلته به سوله راوړي، دلته به امن راوړي، دلته به جنگ ختم کړي، دلته به سوله راوړي، تا خپل مینه ورکړه، تا خپل مینه ورکړه، تا خپل وینه ورکړه، خو دلته سوله نشوه او نه هم جنگ قرار شو. پلاره خبرې چې اوس روان دي، پلاره خبرې چې اوس روان دي، پلاره خبرې چې څه کیږي دلته، ستا د ننګونو خاوره، ستا د ننګونو خاوره، د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسا ګام په روپۍ خرڅیږي او شملې زموږ په خولۍ بدلیږي، ستا د ننګونو خاوره، د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسا ګام په روپۍ خرڅیږي او شملې زموږ په خولۍ بدلیږي. نو دا حالات څنګه وزغمم چې مې د بېوسه مور څادر خرڅیږي او یتیمانو ته خان گواخیږي. پلارا خبرې دلته اور راکوز دی، پلارا خبرې دلته اور راکوز دی، د نامعلوم طرفه شور راکوز دی، د زورورو خلکو زور راکوز دی، او بس یوازې زموږ په کور راکوز دی. خو ته هم نه یې چې مې زړه سپک کړم، خو ته هم نه یې چې مې زړه سپک کړم، ډېر راډک شوی چې ښه سپک کړم، چې راته ډاډ راکړې ووایې چې خدای خو مشتا، الله به امن راوړي، بیا به چمن سپرلی شي، خوښ به هر یو سړی شي، یا به چمن سپرلی شي، خوښ به هر یو سړی شي. خوف افسوس ارمان په دې کومه، خوف افسوس ارمان په دې کومه، چې ته هم نه یې ډاډ به څوک راکوي. د مایوسۍ انتها دا ده چې زه د خپل مړ پلار په نوم دا شعر لیکم. پلاره خبرې عزت زور خوړو، پلاره خبرې عزت زور خوړو، خاموشۍ رازن شور خوړو، لویو بمونو مروغ کور خوړو، نامرد جنگ را څخه ورور خوړو، او لویشت پټې رازن پور خوړو. پلاره خبرې عزت زور خړو خاموشۍ رازنی شور خړو لوی وبمونو مروغ کور خړو نامرد جنگ را څخه ورور خړو لويشت پټیر ازنی پور خړو پلار په دې وطن کې څو نشول پلار په دې وطن کې څو نشول د باغیرت د ننګونو شملا د سرامات شولا لکه غنم چې په ډنډر کې مات شي غمون راشي او خوخی مقات شي تل ته غلې وشو توفان پیراغه دلتا گلی وشو توفان پیراغه مینه او جلا او احساس توفان خاوری کر پلارا دستا بچه یم ستا پل تب خرسوم پلارا دستا بچه یم ستا پل تب خرسوم چه دی پا پل لار شما پلارا کوخخ کون چه یتیم لظلم اخلاص کرم دکند مور پا سر صادر راسم کرم دخکاری تور توپا کری اری کم یتیم له ظلم خلاص کړم د کندې مور په سر څادر را سم کړم د ښکاری تور ټوپک لري اری کړم د مرغۍ ورانه زاله ورغوم د ښوونځي توره تخته جوړ کړم په وینو سور سړک لوینی پاک کړم واړه خدایانو وژنم ځان له شر خلاص کړم خو پلار له چا سره مې وس نه رسی خو پلار له چا سره مې وس نه رسی د اژدها مقابله نشم کړی نو ځکه تا بانه کوم وایم پسترگو ڈون شما نظر غوندې سړی نشته پسترگو ڈون شما نظر غوندې سړی نشته روژه راغلی خو اختر غوندې سړی نشته نور به له چا سره په لوړ آواز خبرې نه کوم نور مې تر شا لکه د غر غوندې سړی نشته د چا د لوړ عزم نازک زړګي نښان خاورې شو د چا د لوړ عزم نازک زړګي نښان خاورې شو لکه ګلاب لکه نښتر غوندې سړی نشته اوس د تیرو تورو له خره په ځکه ځان ساتم چې زما و مخې ته د سپر غوندې سړی نشته
دیارانو د شیرینو دیار چا داسې بدرنګ دیارانو د شیرینو دیار چا داسې بدرنګ
مننا چی آزادی راڈیو آوری
درس ختلم در تمی وانا قتل وام بخا در ختلم در تمی وانا قتل وام بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل وام بخا غگ دین در تمی دیر و جڑل و میں بخا
بے وسا تدبیر چارے سپیاوار تقدیر د قسمت ستورو مختوا نمسلوا میں بخا ہارون ل درد نندیا شیر تپنا راوڑے ہارون ل درد نندیا شیر تپنا